درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی وړاندې کوم، لمړی خبرونه لرو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې، ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه.
د سالنګ لوی لار له دوړو لوریو د 303 404 او 580 ډوله مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناج لرونکو بارونکو موټرونه د ماحول ویش لمخې په نوبت سره پر دې لار تګ را تګ کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي، چیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې لپاره بند و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل هیواد تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
Pakistan has consistently expressed its desire to see a peace.
Pakistan په دوامدار ډول د وسولي سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي سرچینې په توګه ظهور وکړي.
پاکستان په روسي کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندوره تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالۍ وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمې بجې پیل شي. د افغانستان او متحده عربی اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او درېمه د سه شنبه په ورځ کیږي. د افغانستان تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د لوبډلې مسابقې اعلان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ پرون ناوخته وویل چې افغان لوبډله به نن جمعه له هندوستان او جنوبي افریقا سره درې اړخیزه لوبلړۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ پر اساس په دې لوبډله کې ناصر خان لوبډل مشر، نومان شاه، علي احمد، جمشید زدران، حسن اساخیل، وفیولا ترخیل، خالد تنیوال، عثمان شینواری، رحیم الله زرمتی، سهیل خان زرمتی، ناصر حسن، عرب گل مومند، علا محمد، خلیل احمد، بشیر احمد، فریدون داودزی، زاهد افغان او وحید الله زدران شامل دی. دا لوبډله لوړاندې جنوبی افریقا ته رسیدلې او تمرینونه یې هم پیل کړي دي. دا سیالۍ به د راتلونکي میلادي کال د جنوري میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام وکړي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران له لوري د یورانیمو 80% غنی کېده وخندله. د څلور وړو هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو ویندویانو پرون پنجشنبه په یو ګډه اعلامیه کې د ایران د یورانیمو په غنی کېده کې د زیاتوالي په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې وروستي راپور ته اشاره کړې او ویلي چې د ایران دا اقدام د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه ترنګلتیا ډېروي. دوی د یورانیمو 80% غنی کړه د ایران د هغې توجیه خلاف بللې چې اټومي پروګرام د ملکی مقاصد لپاره دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو سرعت ډیر کړی او اوس په کافي اندازه 80% غنی شوي یورانیم لري چې که یو څه نور غنی کړي درې اتوم بمونه ورڅخه جوړولی شي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابیږي. دغه بنسټ له اسرائیله غوښتي چې د فلسطیني وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ، د پوځي وسلو د کارونې د مخنیوي غوښتنه شوې او ویل شوي چې د عملیاتو په مهال د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطیني وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په لویدیځ زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شوی او محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده.
نور بس دی، شکست سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس ته شرغ لاس زمل علي بشير يم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. 2023 میلادي کال پای ته رسیدلې دی. دا کال د افغان ښځو لپاره څنګه وو؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندېښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خپرونه کې خبرې کوو. تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه زموږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیرې تاسو ته وایم: 00420030011، او د تلیفون شمیره ده 00420221120501. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک لاره تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او زه به په دې خپرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې د واتساپ لاره موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدئ، او که غواړئ چې له خپرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتساپ و دغه شمیرې ته زنګ را ووهئ: 00420023008111. پر دې موضوع نن په نور بس دی خپرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره اغلی شکریا بارکزی، د ښځو د حقونو فعاله اغلی نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعاله اغلی سپیڅلې ځاځی. دوی به نن له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول و، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل سوې ده. نظیفه جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالې جانې، ستاسو محترم میلمنو ته، او ستاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده، تک کال ډیر تور کال وو، خصوصا د ټول افغانانو لپاره، خصوصا د نجونو لپاره. هغه نجونو لپاره چې دوی لازمه و دوی ته چې خپل تاثیر ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه ښځو ته چې دوی کار کوو، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیز چارو کې دوی فعال وو، کار یې کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډېر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات وکړل، دوی نشر کړل، چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفونو سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او موږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولېږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه موږ معلومات نه لرو، او هغه چې یو څو کسان خوش شول د هغوی نه چې موږ د هغوی روحي وضعیت نه چې موږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې د ټول نقش شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون یې نقد کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقد شوی دی، او دوی هغه ښځې شکنجه شول په زندانونو کې. ول نو ابعاد ډېر زیات دی چې باید وغږېږو. زه به بیرته ساسو بل زل بیا ته وایم یا بل دفن شنو غاتره غي
ډیره مننه اغلی حقپال اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې زخ پرونه نور بس دی روانه ده موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان شوزو د حقونو په برخه کې څه ډول وو دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلي لري او د دوی اندیشنې څه دي پر دې موضوع باندې موږ خپلې میلمنې اغلی شکریا بارکزی چې په ناروی کې د افغانستان په خوانی سفیر ده د شوزو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال او د شوزو د حقونو فعال سپیشلیزا زیرا ملمنی کړی دی او دوی به لمر سره په دیخ پرونه کې ګډون کوي خپل نظر بر سر شریکوي اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال ل استودیو سره وصل ده د دوی نظر تاسو واورید او ریدونکو دی ویل چې نه یواز د شوزو لپاره بلکې د ټول افغانانو لپاره 2023 میلادي کال شنو او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا د ډیر بد کال وو چې پر دې موضوع باندې بل خپل نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنی هم له استودیو سره وصل کړو زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د استودیو سره وصل کړي او موږ د دوی سره خبرې وکړو او ریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریو دا د نور بس د خبرونه ده زمل علي بشیریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي او ریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ د واتس اپ شمیره ده 00420023003111 او همداراز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونې په اړه معلومات ایښی دي تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریک کړئ او زه به په دې خبرونه کې تاسو تبصره راوخلم او تاسو ته به ولولم اوس هم جلالوف صاحب وایي چې موږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریا بارکزی لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی د اغلی بارکزی ډیر مننه چې تاسو وخت و استیو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي تاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لمړي سر کې درڅخه و پښتم چې د 2023 کال د شوزو د حقونو په برخه کې تاسو سره ډول ارزوي
سلامونه نیکی لی تاسو قدرمن اوریدونکو ته متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې او مخصوصا د شوزو په د حق او د وضعیت پک لوندې یو ډیر شکل نو په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم به برخه پاتې سول د دې ترڅنګ د شوزو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغه سي ادامه لري او تر ټولو شیان ترڅنګ متاسفانه اقتصادي ناورین او د طالبانو نور محدودیتونه چې په شوزو باندې لګولي دي د بیلګې په ډول باندې چې حتی د سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل سوې د دې ترڅنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنکړله نن سبا ګونګوسي دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده سربېره پر دې د شوزو د حقوقو فعالینو زنداني کول زندانو ته اچول بندې کول وحال تکول د دوی لپاره هم د دې څنګه حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو د لپاره د اماراتو د لپاره جوړ شوي چې دوی باید لاړ شي حتی په هغې باندې هم بندیز ولګول سو په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثره محرم نه لري د سفر باندې الان چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو تعلیمي سفر مطلق د شوزو دپاره د نجونو دپاره لیلی چې همیشه دوی بهلته اوسیږي او مخصوصا امارات هم چې خپله یو اسلامي ملک وو سربېره پر دې زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې چې تاسو وګوري د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل د افغانستان په تاریخ کې او زه فکر کوم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارټایډ نما باندې هغه ترمنالوژي وکارول سول د افغانستان د میرمنو د لپاره دا سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خواته خده شوزو په وړاندې دی د رقیب خاطر باندې او د بشري حقوقو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي د ملل متحد پر راپور کې راغله سربېره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې حتی د
آخرنه گزارش چې سیزن اوغلو فرایدن سیزن اوغلو جوړ کړل د پاګه کوم ذکر سوی وو دا هم یو ستر خان د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره تر اوسه پورې هم لیدل کیږي خو کڅونی هم بهرنی مرستې د افغانستان د خلکو لپاره او مخصوصا د شتو هغه شدینه کارکونکو چې په دولتي او نا دولتي مؤسسات کې کار کول د وګړو د بیکاری په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري د دې ترڅنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینر اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کیږي موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ لپاره د زمينه برابرولو لپاره او د ماشين د خیاطۍ ورکولو ویشلو لپاره او یا هم د نانوایی د دې شیانو جوړولو لپاره چې د هڅول کیږي او متاسفانه دا یو ازني لار ده چې د دې د لارې څخه کولای شي چې یعنی خپل ژوند تامین کړي سربیره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټی کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دی په خاطر باندې ونیول سوال او په دې خبرو باندې خبرات لري وسوله سربېره پر دې چې متاسفانه د نن په افغانستان کې هغه نه هدونه چې د شذو د پاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تضمین د پاره د دې څخه د مخکې ونن سبا هیڅ د سیداره نسبت شې د توانېږي ولارسي او خپل یو شکایت سرچکی متاسفانه ډېر په خوښنۍ سره باید وایم چې په افغانستان کې د نن د دولتي مؤسساتو دروازې د شګو په وړاندې تړل شوی دي حتی که چیرې دی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل هغه کارونو رسمي کارونو د پاره ورستلیک وړاندې کوي د یو تبعیض سره مخامخ کیږي لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په افغانستان کې حتی نو دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د شګو د خوا څخه مخته وړل کېدل او د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه وه هغه هم د دې ته احوال ورکړل چې یاد خپل په کور کې کوم نارینه چې د خپل مؤسسات له غوې په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نوم ته واړي او درغې وست دي بیا کولای شي چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي دا هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان انجینر ورسره مخامخ دي دا چې د باندې د افغانستان څخه مشتونی لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیل خبره ده مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن نه د هر ورځې په تیرې دوه سره مشوینو چې محدودیتونه تر دې حد رسیدلې دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نه کولای د ټول شیانو ترڅنګ تاسو ویني چې د کوچنی انجنونو سره او نابالغ انجنونو سره د واده کولو او مخصوصا د طالبان مشرات دې ته تول کیږي چې دویم او دریم او څلورم حتی پنځم شته وکي دا هم د اندیشنې وار خبره ده په دې چې دې په دې نه جايو کې جبران خلک دې ته اچي چې د دې مشرانو کمانډانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکي او دا ودونه هم شپایلې د فکر نه کوم چې ویل لري یو د سلو سال په لاس باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلي دی د قدرت ته رسیدلې دی پیسې ټولولو او شې د کولو ته مخ اړولې دي چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه مشته ډېر ستر کچه باندې کندي یتیمان معلول او معیوب خلک مشته پاتې سول د هر کم باندې هم متاسفانه د افغان میرمنې بها چې کوم دي د هغه د جنگ یا د سیاسي قدرت واکمنو چارواکو ته ورکی دا هم یو
ش ډیر مننه أغلی بارکسی زبرت تاسو تر اعظم تاسو ډیرو مسایل ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبري هم کوو اوس هم یو اوریدونکو را سره دی اول به دوی را واخلو بیا به د ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلامونه نیک لختره ما پاتمه ومنه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي
وعلیکم سلام او ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دي. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او کنه غواړئ خپل پیغام یا پښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
نیکیل احترام مات شغلی شکریا بارګزی تمړنی کوم تاسو دا غاډی راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملک کوزیم دا ګړې د ایران سنبرستان. زه به دونه قدر کې وایم چې په افغانستان کې هیڅ وخت د لپاره کار نه دی شوی چې د دوی حق ورکړي، نه د جمهوریت په وخت کې وشو حقوق پراور کول دي نه وس ورکول شوی دي، نه په تېرو کې دا شوي دي چې دوی ښځو ته حقوق ورکړی دي. په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې ښځه در په دره ده، ښځې ته هیڅ حقوق نه دي ورکول شوي. که دوی وایي موږ ته شریعت په رڼا کې دوی ته حق حقوق ورکړی دي، هیڅ نه کړی، بس صرف هغه شو چې دوی مخ ته وړی جمهوریت او شعار و چې په افغانستان کې ویل چې جمهوریت دی، ازادي ده، هېڅ ازادي ښځو ته نه ده ورکول شوی. د جمهوریت په وخت کې هم ښځې تر پښو لاندې وې، اوس هم تر پښو لاندې دي، په تېر وخت کې هم تر پښو لاندې وې. دا یوه خبره. او بل، په افغانستان کې هیڅ چا د ملت لپاره کار نه دی کړی. چې شکریا بارکزی خپل په خبرو کې وویل چې هر حکومت راغلی دی یا ښځې کوي یا ماست ورکړشتن، دغه رقم ده. د جمهوریت په وخت کې هم ټولو پیسې ټولې کړې، اوس په ترکیه او په آیرلینډ او په امریکا او په نورو نورو ځایو کې خپل اشکوشات کوي. موږ د افغانستان ملت تر په در یو، دا نه چې یوازې ښځو ته حقوق نه دی ورکول شوی، زموږ د ملت خلکو ته یوه تم حق حقوق نه دی ورکول شوی. ټول تر پښو لاندې شوي دي، هېڅ چاته حقوق نه دی ورکول شوی. یوازې ښځې نارینه نه وایي چې موږ حق نه ځو، موږ بیا تعلیمه کېږو. دا د افغانستان خلکو ته زه دغه ملت ته نیمه چې یو ظالم و پر دوی ته کوي، دغه ذهن سازي نه ده شوی د دوی دپاره چې دوی د یو دولت ته سره په سره کوي کار وکړي، دا دولت په سره کوي پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکړي. دغه په ځین راګېږي چې دا موږ ورځ په ورځ شهر او مخته نه ځو، اوس موږ ورځ په ورځ تعقید روان یو، مخته نه ځو. خپل په سترګو وینو چې موږ حق خپل کوي چې ښځې مو د تعلیم ته پاتېږي، دوی غږ نه پورته کوي. بس دغسې یو نفر ته ګوري که هغه خپل د پیسو دپاره یو غږ پورته کوي، که نه هېڅوک هم غږ نه پورته کوي، یار خو په کور کې قرار ناست دی. څکه ښځې بیا تعلیمه کېږي، بیا تعلیم دسې او دغه فکر نه کوي چې سبا به موږ نه ډاکټر لرو، نه به یو ښځه پیلوټه لرو، نه به یو ښځه په یو دفتر کې لرو، ولې چې نر به ګرده کار کوي. نو د شکریا بارکزی سره ډېر خوشحاله یم چې ماژر لري.
بلې، ستاسې ږغ مات مات کېږي، خو ستاسې هدف مې واخیستی او ستاسې د تبصرې په اړه باندې به موږ خبرې هم وروسته کوو. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسې نظر موږ واخیستی. اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي، فکر کوم چې یو بل اورېدونکی هم ستا د دوی ږغ به هم راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ښه، فکر کوم چې ژغې قطع سو. اوس هم اورېدونکو تاسو کولی سئ چې نور زنګونه موږ ته ووهئ، زه به تاسو ته په دې خپرونه کې ځای درکړم. د ښځینه اورېدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ. دا خپرونې ستاسو د مسایلو په اړه دي او ستاسې نظر موږ ته مهم دی. د واټساپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه واتساپ شمیره باندې تاسو کولی سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او زه به ستاسو نظر په دې خپرونه کې راواخلم. اوس هم خپلو میلمنو ته بیرته ورځو. اغلی حقپال، ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د افغان ښځو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوې، د نورو مسایلو تر څنګ، تاسو چې کله په افغانستان کې یا په نورو ولایتونو کې له ښځو سره په تماس کې حصی د دوی سره خبرې کوي، هغه کومې کیسې دي چې دوی تاسو ته کوي؟ څه ډول ژوند تیروي ښځې؟ او ستاسو هغه کیسې یا د دوی د ژوند وضعیت چې تاسو له دوی څخه اورېدلی دی، تاسو کولی سئ چې یو څو بیلګې موږ ته ووایست؟ او د زده کړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې؟
مننه جانې.
ګوري تاسو مختلف خلکو سره په تماس کې کیږي، مثلا داسې نسل دا چې هغه نجونې چې دوی دا امید درلوده او دا خوب او دا هدف درلوده چې دوی مثلا قاضي شي، ډاکټر شي یا انجینر شي، دوی موږ ته وایي چې مجبور استو چې زه په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم، او یا دا چې د پانتون په دریم او څلورم صنف کې انجینر و او انجینری لوستله او غوښته چې انجینر شي، او یعنی فکر وکړئ چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک ده انجینری، خو دوی تصمیم نیولی دی چې که چیرې زمینه دی ته مساعد شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ وایي مسلک ته بیسه تغییر ورکړي، تر دې چې دوی آینده نه وګوري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه، د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي. دا یو بیلګه ده، یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول. موږ د سې خوځو سره هم په تماس کې یاستو چې دوی افغانستان کې په ډېر مهم بستونو کې کار کوي، د بیلګه په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یانجونی چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده تر سره کړې ده، لکه استرالیا، لکه کاناډا، لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی، خپل ماستریان لوستې دي، او یعنی ډېر ژور او ډېر مهم په نړیوال توګه باندې تجربې ترلاسه کړې دي، خو دوی نن په کور ناست دي، ځکه چې د کله چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته وویل شول چې تاسو نور ماش به درکوو خو تاسو په کور کې نه یې، ماش هم کلشته او یا هم زه دقیقا اوس نه پوهېږم چې رسېږي ورته که نه رسېږي، خو ماش خو داسې نه ده چې صرف ماش مهم ده، مهم دا ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه، هغه بخش کې چې دوی په کلونو کار کړی دی، غواړي چې د هغې څخه استفاده وکړي او د ټولنې دپاره کار وکړي، دغه ډیپلوماټان په کور ناست دي. دوی هغه ډیپلوماټان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منصب دپاره خبرې کولې، ملاقاتونه یې کوه، او بین المللي تجربه یې درلوده. نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفې ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي. همداسې موږ پوهېږو چې دا ورور اشاره وکړل چې افغانستان په هېڅ دوره کې کار نه ده شوی. موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډېر یا تقریبا 2000 مونږه په پولیس او په دغه کې خزینه کارکونکي درلوده، مونږه قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د خزو په مسایلو کې او فامیلي مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کوو، انوالی که کار کوي، بلکې دوی د مواد مخدر د پنورو جرایم په ضد مبارزې نور محاکمو کې چې جوړ شو دلته کار کوي، یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند، د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډېر تاثیر کوي.
ډیره مننه آغلی حق پال. زبیر ته تاسو تر ځمه تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به نور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو تلیفونونه برا واخلم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. لمر سره ملمنی آغلی شکری بارکزی او آغلی نظیفه حق پال دي. د دې خبرونې له درېمې ملمنی آغلی سپیشل زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د استودیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکو دی، اول به دوی را واخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکي، ازادي راديو ده.
السلام علیکم محترم علي جان بشير خور، سلامونه او نیکه هلي ومني.
وعليكم السلام، ډیره مننه چې تاسو مشته زنګ وهلې دی. که خپل نوم یادول غواړي مهرباني وکي، او که کومه تبصره یا پوښتنه لري.
نن نوم خو پر رسنوی که هر وقت زخبر نوم معرفی که اومده ما کشمیر خان زرملوال می نوم در خیبر پختونخوا هری پر نمی آری کنه ولی در بیا هم سلامون تاسو تا و جزاجه و ریدین راجو و ریدین دوار و ملمانو واندی که اومده سلامون اونی که هری
مننه زرملوال صاحب تاسو زموږ د ملمنو څخه کومه پښتنه لری که د موضوع په اړه باندې تبصره کوي او که تبصره لری مهرباني او پښتنه هم کولای سي
نه زه غواړم چې یو څه نظر خپل وړاندې کړم مدارې جانې
سمه ده ولې نه مهرباني
پښتنه که وخت وروسته به بیا پښتنه هم وکړو دغه په افغاني ټولنه کې لکه څنګه چې موږ معلومه ده یا مثلا ما اورېدلی دي په افغاني ټولنه کې زیات شمېر داسې خلک دي چې هغه د مېرمنو سره مثلا یعنې له ښځو سره یعنې ناوړه چلچلند کوي یعنې په کلونو خبره ده یعنې دا د نن ورځې نه ده نه د هغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي د افغانستان دولت منځته راغلی په دې نه هم مخکې زور زیاتی به کېده مثلا ښځې وي هغه به په بده کښې ورکول کېدې کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شوه او بل چا ته به یې ورکړه یا به یې د زیارت په بانه باندې به وکړه چې مثلا راځه فلانچې زیارت ته ولاړ شو هغه به یې چې به وکړه چې به یې هلته په کور کښې کېنوله وایي دا د جی ده او دغه د مېړه ده او بس دغه ته ناسته یا تې به هغه خبره هم نه وه او یا به یې وهل او ټکول زور زیاتی دا هر وخت زموږ پښتني افغاني بلکې افغاني ټولنه چې هر وخت وو نه یوازې داسې دغه اوس دوه نیم کاله کښې دي محترمې ملالۍ جان کومه جې چې ما ته معلومات ته ښځې به په مطلب په بدو کښې ورکول کېدې یعنې غږ به پکې کېده چې مثلا دا د ما ده د فلانکې خور یا لور دا د ما شوه یا به یې نور داسې مشکلات وو تلو به غرو ته خس به یې ترې راوړو درانده درانده کارونه به یې ته کولو او اوس یې هم پې کوي یو خبره دا ده او بل په دغه تېرو شل کاله کې چې ما لیده دا د کرزي دور وو دیارلس کاله اووه کاله د اشرف غني دور وو په هغه وخت کښې هم ښځو یې هغه ورځ نه دلیدلې ځکه چاپې به وې مشکلات به وو کور باندې به ورغله ښځې به هم شهیدانې کېدې یعنې ټوله کورنۍ یو خو دا خبره وه او بل زما په فکر او نظر باندې ملالۍ جانې خدای پاک دې وکړي چې دغه را روان 2024 کال په افغانستان کښې د ښځو دپاره یو ډېر ښه شاګوم ولري دغه کال ځکه لپاره د دې زموږ او د تاسې په ټولنه کښې که چېرته یوه ښځه تعلیم ونه لري ښځه پوهه ونه لري نو هغه ښځه به یعنې ډېر مشکلات او ډېرې
ډېره مننه
ځکه لپاره د دې
مننه زورملوال صاحب چې بلې بلې ډېره مننه سلامت اوسئ ستاسې نظر مو واخیستی او مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ستاسې د خبرو په تړاو باندې به زه پوښتنې هم وکړم له خپلو مېلمنو څخه اوس هم ګورو که نور اورېدونکي وه اورېدونکو زه ستاسو غږ ته وخت په وخت ځای ورکوم په دې خپرونه کې آغلې بارکسۍ ستاسو څخه به د الکوزي صاحب د پوښتنو د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهلی وو د درېو خبرو ته اشاره وکړه د چې په افغانستان کې هیڅ کله د جمهوریت په ګډون باندې ښځو ته بنسټیز کار نه دی سوی د همداراز وویل چې یوازې ښځې نه بلکې نارینه هم اغیزمن سوي دي د اوسني وضعیت څخه او دا چې یوازې ښځې شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کړي بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل سي د بیا درېمه خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپلو ښځو د حقونو دپاره او چپ ناست دي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا تاسو د دوی دغه خبرې تاییدوئ فکر کوئ چې دوی دغه نظر چې دوی ورکوي په دغه درو سرو مواردو کې فکر کوئ چې دغه سم دی آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د ښځو لپاره بنسټیز کار نه دی سوی او که فکر کوئ چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی وو د ښځو دپاره
مننه ملالۍ جانې حداقل زه غواړم صرف څو بېلګه وایم د جمهوریت وخت کې څوک د نجونو د تعلیم د حق دپاره چې مکتبونو دروازې خلاصې جنجال او ستونزه نه وه موږ هر کال ډاکتران انجینیران ژورنالیستان
او کارپوهان به افغانستان د پانتونونو څخه فارغېدل. د دې تر څنګ مشخص دفترونه موجود و چې هم ښځې په کښې کار کول هم نارینه، یعنې دومره فقر و غربت سره چې نن سبا ښځې مخامخ دي هغه وخت مخامخ نه وو. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې بنسټیز کار که نه وای سوي نو نن افغان میرمنې په دې نه پوهېدل چې د دوی حق څه دي. کېدای شي د دوی هدف د بنسټیز کار څخه دی چې یعنې ستونزې په ټولنې کې په هره دوره کې د حاکمیت وه. زه نه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هېڅ ستونزه نه وه. که زه خپل هغه تېر خبرو ته مراجعه وکړم، څو کاله یعنې شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم، تر شل نه اضافه یوویشت کاله، همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به هم خبرې کولې، سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د ښو کارونو بېلګه مو هم ورته ورکوله. نو که چې نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څونی تعمیرونه یې دي، دا چې په تېر نظام کې د ښځو د پاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه، نو که چېرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای، زه فکر نه کوم چې دا به یو خنډ یا یو معضل بلل کېدل. د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل غږ نه پورته کوي، او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو نارینه حق تر پښو لاندې دی، زه دا خبره سل په سله ورسره منم، موافق یم، مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان میرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي. د بېلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي، پوهنتون ته ولاړ شي، درس وایي، نجونې نه شي کولای. الکان یا نارینه کولای شي چې د خپله کوره څخه سفر وکړي، باندې ولاړ شي، څوک پوښتنه ورباندې نه کوي، ښځې د شرګان دا نه شي کولای. د الکانو دپاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات دروازې خلاصې دي کار دپاره، متاسفانه افغان میرمن دپاره نه دي. نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بېلګه ته وای شي چې دوی ته وایي چې په افغانستان کې سربېره پر دې چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی بڼه باندې چې دغه تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې څه رقم وي، متاسفانه تر ننه پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو. د خلکو د حقوقو تر پښو کېدلو دا هغه ستر متاسفانه معضل دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی، خو بل خصوص د ښځو حقوق. یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق سبا په افغانستان کې نقص کېږي، د نارینه دا هم کېږي، خو د ښځو هغې په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دې په خاطر باندې چې نجلۍ ده یا ښځه ده یو کار نه شي کولای. نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق دپاره خپل غږ پورته کړي، او که چېرې د افغانستان خلک په دې باندې راځي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه ښځې او نه نارینه، په دې چې متاسفانه په پوهنتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو په هکله باندې راغلي، نو پرمختګ نه وي. او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چېرې هغه یو وچه ګونه ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي، دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي، د افغانستان د خلکو په نامه یې راځي، چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي. د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټې ویني، نو بیا نو سمه خبره ده، هېڅ دې خپل غږ پورته نه کړي. که پاکستانی راغی در باندې حاکمیت یې وکړي، که ایرانیان راغلل، که روسان راغلل، که امریکایان راغلل، او که نور، او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به زندگی سره تعلق ولري، یو پسرفته افغانستان دی چې په هغې کې د پرمختګ او د ترقي او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې. زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس مې راځي په دې چې تاسو وینئ چې په تېر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرسته اداره یعنی ونه توانېدله چې یو منظم ادارې ته واړی یا د خپل شتون د پاره خپل تعریف وکي په د قانون په چوکاټ کې، یا غسی قانوني نهادونه رامنځته کړي کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو ویلې دا انکشافي پروژې چې اعلان کیږي پیسې هم د باندې خرجي، او دا پروژه هغه پروژه چې په خوا ځینې پروژو پر سر باندې وکاله تک حاله خالی د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت نه کېدلې دي، او دې د فکر کې چې ولادا ګرد شیان د طالبان د خوا ته کیږي. موږ خپل دینی علماو ته احترام لرو، مګر په دې هم پوهیږو چې یو دینی عالم یو کانال نسی جوړولای، یو دینی عالم یو تونل نسی جوړولای، یو دینی عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولای، حتی یو دینی عالم نسی کولای چې یو ښه قومندان وسی. ځکه چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګوریلایي جګړه وه، فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پی په خاطر، شتون په خاطر باندې، یا بل ملک تاسو خپل دفاع د پاره چلری. دا نن چې کوم د افغانستان اصلي طالبانو خرڅ کړي، هغه هم دې په خاطر باندې چې دوی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی، البته دوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره خبرې کوي او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي. دا خپل هم یو ستر جفا ده چې ده یو شتمنی ده چې د افغانستان د خاورې څخه وتلې دي. زه نه غواړم هغه شیان ته وګرځم چې نور څه ستر جفا ده خلکو سره سره، مګر دا چې خپل د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري، د خپل حق د پاره خپل شخ پورته کی. تاسو د څونې نارینه وو ژغ اوریدلې دي لکه چې نن سبا له کوزي سره بیا د کړله چې د خپل حق د پاره غواړي ودرېږي، یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودرېږي. ټولنه د نن شته څخه جوړ ده، او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویل چې د افغانستان میرمنې هغه خپل انساني اسلامي حق غواړي، ترغه بالا بل شی موږ نه غواړو. د انسان په صفت، د مسلمان په صفت نه، ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي. کله ناکله دی وایي چې ولا غو اروپאי حق دی او غربي حق دی. افغان مېرمنې نه غره کم حق وایي، نه غو موږ دغه باندې لا ډېری خبرې لرو. یعنی د انسان په صفت باندې باید وپېژندل شي، او یو ټولنیز بدلون ته ډېر ستر ضرورت شته. د دغه اوسنۍ ناورین او تیر ناورینونو د پای ټکی ښودلو لپاره ټولنیز مشتیات، ټولنیز حرکت، دا چې ټولنه ځان مسؤل وګڼي، دې ته سخت ضرورت شته.
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حقپال، ستاسو څخه د شاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت څه ډول په سیستماتیک توګه له ښځو سره توپیری چلند کوي، خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینې مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو له کبله له ښځو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی، او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي، او څوک یې تر پوښتنې لاندې هم نه راولي. ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیکه توګه د حکومت د خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې توپیری چلند روان وي، دغه و نور تاوتریخوالي ته څومره لار یا زمینه برابرولای سي، او په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړي چې افغان ټولنه کې څه شي څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه له منځه ولاړ سي؟
من نامال لژنی تاسو فکر کوم چې دا ډیره مهمه مسله ده، ځکه چې اکثریت خلک باندې خبرې کوي چې خو یو فرهنګي مشکل ده، او طالبان هم چې دا کار کوي دوی مغه خلک هم دغه غواړي، نو باید هم دغه څه بندیزونه باید ووسی. زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل، سیستماتیک او ټولنیز او یا غت تختاری
تاوتریخوالی ترمنز باید یا تفاوت تقایل شی. معنی دا چی یو تاوتریخوالی دا چی یا اغا دودونه دی یا اغا مشکلات دا پر طولنه که چی اغا کیگی چی فرهنگی وی، اغا کیگی چی اقتصادی وی، اغا کیگی چی اتا روانی وی. روانی معنی دا چی پا اغا طولنه که چی دا جنگ نوصلی وی، مونگا گورو چی تلویخ کالا تقریبا مونگ پا جنگ کی استو، نو بعض دودونه پاتی کیگی، بعض مشکلات پاتی کیگی، او اغا مشکلات دا حالا حال کول دا پارا، یعنی پریشل کلونو که چی جمهوریت پو وقت که اغا کارون چی وش مونگ وای چی اغا کارون بنسیتیز نگو یا طول خلق ورسخه استفاده و نکلشو، یا ادقال دا خلق و دا وضعیت دا تغییر دا پارا پر دیر وسیع توگا بانده تغییر دا نورل. از فکر کام چی یو دلیل داده چی مون باید دیر غد توقع نلارو زکر چی داغا اجتماعی تغییر چی دا وقت تا ضرورت لری او دیر اساسی کارون تا ضرورت لری چی شل کالو که او آغا محدودیتون چی دا اقتصاد لپالا و دا جنگ سر منگا مخامخو دا نور مسائل سر مخامخو چی مانه که دا چی خدمات خلکو تا ورسیگی او بالاخره تغییر راشی پتول نکی. نو پا دی اساس باید خلق چی کلخ انتقاد که وی باید تولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت هم خونه شو ویل طالبان ته خواد اقل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په خزو باندې تحمیلیږي. که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ، مثلا پاکستان زموږ نږدې هیواد او ډېر موږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم موږ ډېر شباهتونه لرو. تاسو د نړۍ په لیست کې وګورئ، دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته، خو معنی دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت له طرفه ده. ښځې هلته په سیاست کې، په اقتصاد کې، په قضا کې، په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونه کړي. دا چې دودیز مشکلات شته، دا چې اقتصادي مشکلات شته، هغه ډېر عواملو ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري. حتی اقتصادي پرمختیا خپله یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي، دودیز حالتونو ته تغییر ورکړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ هر هیواد او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو، حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي. یعنی واکمن ار چارواکي چې په واک کې دي، دوی باید د دوی مسؤلیت دا ده چې دوی لاره هموار کړي دي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دی هغه باید کم کړي. د مثال په توګه مونږ په دې باندې پوهیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې، خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون و چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی و چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري. ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغې ته ممانعت نه و، په څنګ کې هغې کې ویل شوی و چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. او هیڅ هیواد کې د تقریبا 40-50 اسلامی هیوادونه موږ لرو په نړۍ کې، هیڅ هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د ښځې څخه د هغه د کار او د درس او د خصوصا حتی د قضا حالت کې چې وایي بعضې علمای یا فقها دغه لري اختلاف لري چې ښځې قضاوت کولی شي که نه شي کولی. خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سنی حنفي فقه باندې پر بنسټ باندې جوړ شوی هیواد دی چې په هغې کې د شورای قضایی په سطح باندې یو ښځه هلته قاضي عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې قضاوت کوي، زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ پایل شي.
ډېره مننه. بله، مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو ول چې څه وشي
مهرباني
دا چې څه وشي سفیر صاحب ارزای ډیر ورته ښه اشاره وکړه زه صرف دا غوې خبرو په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپل افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بیل دین چې دا د دوی اساسي حق دا اسلامي حق دا کلتوري حق دا متګم بشري حق دا د یو طرف ته پرې دی آیا د یو کورنۍ مثال کتا سو واخلې یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلې آیا یو ټولنه بیل خزي د وندې څخه پرمختیا کولای شي کنه شي کولای مونږ تقریبا اته 20 میلیونه مونږ وايي چې نفوس مونږ په فقر کې دی یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه ایا د دې حالت څنګه وته شو بیل دینه چې خزي فوټوونه کې رول ونه لري ام دا وسته اقتصادي ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکی خدماتو کې په مؤسساتو کې په نورو برخو کې خزي د خزي فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه ودرول شوي دي د طالبانو لخوا او هغه سره چې د فعالیتونه ودرول شوي دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوی دی خصوصا هغه د انکشافي کومکونه هم قطع شوی دی نړیوال ټولنې څخه نو مستقیما اغیز د خزي د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیز د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په د سرخوان باندې دی
ډیر مننه غلی حقپال اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی مو اوریدل زموږ لملمنو څخه ډیر مننه کوم د اغلی شکریا بارکسی او اغلی نظیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ د اغلی سپیشل ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسوه بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې زموږ نور پښتني هم پات سوی چې باید اغلی بارکسی څخه مو اوریدلی وای خو وخت اجازه نه راکوي اوریدونکو کو تاسو د ملمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان شذو لپاره څه ډول وو د شونځي د بندیدو په هنتونونو د دروازو د بندیدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د شذو د حقونو فعالانی بندسوي او وخت نا وخت پراته له محاکمه او قانوني پروسه دوی برته په ځینو مواردو کې راخوشستوي دي چې همدارز د نجونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسوه چې دوی ته ورکول سوي و د یو بل هیواد لخوا څخه خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورنکړه چې د زده کړو لپاره بلاړي سي همدارز په یو ان او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جندر اپارتاید غوندي ترمینالوجي وکارول سوله او شته لکاره څخه به برخه کړای سوي د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې د دې ترڅنګ غلی بارکزیت ته هم اشاره وکړه چې شذو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوي دي لکه نانوایی او خیاطی او دوی د خپل خوشي و رښتو ته نسیتلای همدارس د شذو پر تاګ را تک د ممنونیت خبره یادونه وسوه غلی حق پال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د کم عمر ودونو په اړه باندې خبري وسوي او ریدونکو د دې خبرونی وخت نور پای ته رسیدلې دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره يم تر بیا مو پر خدای سپارم
تیرشی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
जाना